په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دي کوم د مشال ریډیو په دیو بلګړې کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه ساتل په لرو خبرونه به له ګل حیا سوال
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی په کورمه کې د اشیا اسونی قانونو ترمن نه خطي روان دي د بنو پاجاني خل کې د امنیت لپاره جرګه پیل شوی او د ملګرو ملتونو ادارې وایي د پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر تیز شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل په کورمه کې د اشیا اسونی ډلو ترمن جګړه لا هم روانه ده. پرون په نخښو کې یو تن وژل شوی دی. لته یې وی ونی رئیسي و روانو نخطو کې یو اتلس کسان ورل شي او لشلو زیات جوړل شي دي. دا شمیرې په بشارو بالشخیلو تریمنګلو پیوار سدی او زینور سیمو کې په جګړو کې خېلو غاړو مشال لري ته ورکړي. حکومتي چارواکو او خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کاروالي تصدیق نه دی کړی. په کورم کې د رستې نخطې د اکتوبر پر درويشتمه د بوشار سیمې په خیرالدین کلی کې د دوو شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شوه. شیا قومونو د دې کار پړه په سنیان واچوله او په شلوزان کې د ځینو وګړو کورونه وسوځول. د اکتوبر پر 28مه د دوو غړو ترمنځ په نخطو کې درنه وسله کارول شوې ده. د شیا سنی قومونو ترمنځ د دغه او تر دې مخکې د شو نخطو لوی وجه د ازمکو په سر داوی شخصي دښمنۍ او قبایلی لانجی خوول شوی چې اکثره وخت په فرقایزه شخړو بدل شي. په همدې حال کې د کورمی او اورغزو مشرانو چارواکو یو جرګه د اوربندۍ هڅه کوي. د جرګې د اشیا او سنی قانون مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړي دي. بلخوانند د کورمی ځینی قومي مشرانو سیاستوالو او مدني فعالانو د پیښور پر اسلام مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهره ګډونوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې په سیمه کې د روانو نخطو ودرولو کې خپل رول ولوبوي. د خبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې ځای مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګه خلپاره جرګه پیل کړی ده. ځای مشران وای دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوي چې د اکتوبر پر 26مه وسلوالو په جانخیلو کې د نیم فوزي ځواک یا ملیشا سرتیری یو بل تن وژلی و. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لارین وکړ او د جرګې رابللو پریکړه وکړه. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري نن مشالو ته ویل چې حکومت ورسره څو وارې د امنیت ټینګښت ژمنې وکړي خو د هغې باوجود حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعیات وشول. نو دغه خلاف جنیخل کوم یو زلبیا درې ورځې جرګه کې شول ځکه چې د میج مسلې ډېرې ګمبیر شوې. میج مشوره سره کو رای او خولي سرنګي مشته مطلب امن روشي.
دا جنیخل جرګې په اړه تنظیمي سندې بیل خل دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړي وو چې په سیمه کې امنیت ژمن دي او د وسلوالو خلاف به له توپیره عملیات کوي. په باجول قبلی ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو یو قاری وژل دي. د باجول پولیسو وایند محمد اسرار نن مشال ته ویل چې وژل شوی کس قاری اسماعیل نومیږي چې د لغړی ماموند اوسیدونکی دی. د دوی په خبره پولیس د پیښې ځای ته ورغلی او د معلوماتو راغونډولو وروسته به مقدمه درج کوي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چانده مندلې. په باجول کې د هدفي وژنو لړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا تر هغه وروسته چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 18مې پورې وخت ورکړی چې له هیواده وځي. ملګرو ملتونو ادارو پر پاکستان ټینګار کړی چې د بشري حقوقو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دي دغه تګلاره زر تر زره وځنډوي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشت په پیل کې ویل چې دوی به د اکتوبر له 18مې وروسته بې اسناده او نا رجستر بهرنیان نیسي او بیرته خپل هیوادونو ته ستنوي. پاکستان له افغانستان سره پر پوله په دوه صوبو کې د ناقانونه کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړی دي. د پاکستان حکومت وای دا کمپاین د کوم ځانګړي هیواد د وګړو په اړه نه دی خو دا تر ډیره پر هغو افغانانو اغیز کوي چې په هیواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي. د اسرایلی جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزا تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخستې ده. اسرایل ویلي چې پر غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس په روغتون کې لاندې د قومندانۍ پوسټه لرله. البته په دې اړه کافي شواهد وړاندې نه کړل. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوه چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرایلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. او اخري خبر د کرکټ درکو. په 50 اوور کرکټ نړیوال کپ کې د هند او انګلند ترمنځ لوبه په لکنو کې روانه ده. انګلند ټاس وګټلو او هند ته د بیټنګ بلنه ورکړه. هند تر اوسه پورې په 3.4 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 1 او 1 منډې جوړې کړې دي. پر نو استرالیا، نیوزیلند او نیدرلند بنگلاديش ته ماتې ورکړه. سبا افغانستان او سریلانکا لوبډلې یو بل سره سیالي لري. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوړې د لوس پر شو رپورټونو ته په کورم کې تیر اونۍ د بوشار سیمې د دوه کلو تر منځ تر نخټې ورسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ځلې په ځینو نورو برخو کې هم د شیا او سنی وګړو تر منځ تاوتری خو له زیات شوې او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. که څه هم پر چارواکو او قومي مشرانو مشتمل یوې جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات روان ساتلې خو نخټې لا هم ندي درېدلې. په دې اړه موږ ته تازه معلومات نن سهار په سیمه کې زموږ خبريال طارق اورغزی صدا سره کړل.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول نو ووس چې کم د دې نو د کوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خور کله سنگینه مرغې چینه مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کڅوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې خو د 13 شپه چې کم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عام آبادی هم د مزایل وشتل شوی دی. نو په صدا کې د دوه توغندی په کورونو د لګیدلو له کبله 15 کسان زخمیان شوی دی. اوغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې دی په خبر ته منتقل کړو او نورو چې کم علاج دی هغه صدې هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دی. دغه شانته په بلش خلو کې هم یو تن چې کم دی هغه مړ شوی دی او داسې دغه شمیره چې کم ده د مړو د اتلسو ته او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 25 ته رسیدلې دي. او په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نخښې وي دي د اغوی هم د شمیر شامل دي.
د جنگ ورځې سبا شروع ول شو وجه کاوریدونکو ته وایي چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کم دی دا په 23 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمن خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سونیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شول نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د پیلو شول. او د دې نمخ کې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو مېوبل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیو کانه چې کله خبره شولې نو الته احتجاجونه مشول او د دې غوښتنه وشول چې دغه کسان دی اونې ول شي چې چا ویډیوګان خبره کړی په غیبن اف ای آر درش شوی دی. دغه د کور دوه کسان هم نیول شوی دی او دغه د لټون د پاره هم چاپی والی شوی دی او عملیات روان دي خو هغه تر اوسه پر نه دی نیول شوی.
تاریخ اورګزیو په کوم کې روان شول لږ دی پاکستان له نور سیمو هلته ورغلی د پام ول شمیر گاډي د ټل پړچنار لارې تر تړل کې دوه ورځې تلته ایثار پاتې دي. د ګاډو ډرایوران وایي کلوي خو خرچي ور باندې راځي نو لبل خو بار کړی مالونه خرابيږي. دا لار تر هغه وروسته وترل شو چې کله چې د اکتوبر پر 23 په کورم کې د شیا او سنی ډلو تر منځ خړې پیل شوې. د کورمې په جګړو کې تر اوسه د ځای چارواکو په خبره شل کسان وژل شوي او شاوخوا 13 نور زخمیان دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي. بیا هم د تاریخ ورغزی رپورټ وو.
نور خو موږ ته نس پورې چې ټینشن نسته خو دغه د چې ګاډي تبا کیږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړه وړه تکو شیرا حالات ته سره صحیح.
دا فریاد له بلوچستانه د تجارت په غرض کور میتا ورغله د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندیدلو ل یوې اونې ایثار پاتې دي. د هغه سره د ګاډو یو شمیر نور ډرایوران هم له خلاصو تر کوهاټا زی پر زی په لار کې ولاړ پاتې دي. کڅو هم لټل تر کوهاټه پورې پر لارې د مسافر لپاره هوټل شته خو کورما کې داسې سہولت نشته چې ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنې مسله حل کړي. په کورما کې الیزو داسې سیمه ده چې هغلته ډېر ډرایوران لاملونو ډک گاډو سره ولاړ پاتې دي. د الیزو ملک حمید حسین وایي څومره هم ډرایوران دي هغوی ته نه یوازې تحفظ حاصل دي بلکې د خوراک څکاک انتظام هم ورته کړی دی. په کورما کې پر 23 اکتوبر د لکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې سونیانو کورونا ترنګیدلو پس شی سونی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 40 کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر یو نیم سلو پورې غټ ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 29 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل، خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورمه کې ګاډي ایسار دي، بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشبي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نور لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي. د هغوی پریشانې ورستر بل زیاتېږي، ولې خرچې او کرایا نور باندې راځي او بل مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده. بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی په کنټرول روم رابطه وکړله، خو څوک را سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نه شول. البته د سیمی ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلي ول چې ډېر ژر به د سیمی امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړچنار کې د اتوار پورز له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه سدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندې عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې ځای مشرانو د دې سیمه د امنیت لپاره سرلننه درې ورځې جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر پر 28 مشالډو ته وویل چې تر دې نټي ورځ مخکې، یعنی پر 28 وسلوالو په جاني خيلو کې د ملشي ځواک یو سرتیری او یو بل کس په یو دکان کې ووژل. په جاني خيلو کې تر دې وړاندې هم روان کال تر 15 پورې ځایی ځوانان، مشران، پولیس او اف سی الکران په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ځایی خلکو په وینا د اکتوبر په 28 وسلوالو جاني خیلو کې د یو ځایی کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مری پرې کړی او وژلی یې وو. دویم ځایی کس محمد ولی چې میکینک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلی وو. جاني خیلو پرون د شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځې لویا جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضح کړي چې بیا لسیمه کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه، په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بل خرابېږي.
ریاست سره غو ډېرې خبرې وشوې، ماسټم پیپر ولیکل شولې، باغه کې ریاست د امن ځمانداری وخستله، خو هغه به وجود غو شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعات وشول، نو دغه خلاف جنی خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کې شول، ځکه چې د میز مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دې ورځې کې چې څومره غو علاقې کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وی، هر سو سٹاپ وی، کمشتر دا یو ککشتر دا یو دا جرگا ترسی میش مشورہ سره کو رای او خلی سرنگ میشتا مطلب امن روشی.
جانی خیلو که دین اوڑان ده هم روان کال که تر 15 پور زائی زوانان، مشران، پولیس او ایف سی زائی اهلکاران دا وسلوالو لخوا وجل شوی دی. دا غنڈ یو بلگدونوال او جرگی غڑ گران وزیر وی چه نام نوی جوان ستونزمن کڑی نور ده حکومت ور تلار ور کڑی. په درې ورځو کې مهمه پریکړې کړې.
د بدامنه په خلاف من غوښتلو د پاره درې ورځې جرګې پیل وشو. کمی مشران، علما کرام، ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنې خیل کې بدامنه هغه څه روانه ده. کمیږي نه مهمه وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنې خیل کم کې دا هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یا د مستقل امن راکړل شي یا د مونږ ته مطلب بل لار راوخی چې مونږ لاړ شو د مشکلات او تکلیفات سره چې کوم ژوند مو دی د اخلاص شو.
د جنې خیلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامیه لاسن نه دی ویلي، خو د نوړاندې امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید بې توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جانی خیلو پولیس تانې یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویره لوجې نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملشا ځواک سرتیری او بل میکانیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو زید درج شوه. پولیس پلاټن کړي او د غلطه امنیت لپاره هڅه روانه دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنقیز وانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول. حکومت سره مذاکراتو پس پر لتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا په خوانې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جانی خیل ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې و. خو جانی خیل وای چې امنیت ورځ تر بل خراب شوي، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تر بلوچستان وروسته په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې پاتې کوي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغو نصب شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود د اکتوبر تر اخیره پورې له خیبر پختونخوا نشي وتلی یا وتل نه غواړي. د بشري حقوقو ادارو ملګرو ملتونو افغانانو پر پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه لیږي، خو د پاکستان نگران حکومت خپله پریکړه نه ده بدل کړې. تفصیل له خیبره فرهاد شینوار راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووزي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لري.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمه شروع کېدو والا ده. گاونډي هیواد ده، دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکي. هر مربوطه تانې ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټونه دي هغه کې ایکسپایر دي کنه دي، هغه سره باید کارونه ساتي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر 28مه نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عابد مجید په لنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8مې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نورا توندی هم راغلی په پیښور کې مېشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نا رجستره کډوالو کې ځنې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته را داخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تیر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سیکیورټی مسلو د وجن راغلی دي، څه داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، په طالبانو د نظام د راتګ سره اقتصادي مسلې پیدا شوي دي، نو لا به ډېره بیکاري زیاتیږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ډیډلاین کم دی دا ایکسټینډ کی تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لس لاکه رجسٹر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمیره کې بیا نا رجسٹر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسٹر افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نو باسي. حکومتي چارواکو زیاته کړي چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نو باسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
بیا هم د کډوالو افغان کډوالو موجوده چې په پاکستان کې چې کوم میشت یو وای د حکومت اعلان کړی نیټه سره سم وتل غواړي، خو دوی ته د خپل پیسو او اساسو لزان سره د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. لسین صوبې وتون کې افغان کډوال وای له دوی سره ظلم روان دی. په همدې حال کې نگران صوبایي حکومت دا دغه صوبې حکومت د یعنی د سین حکومت د کډوالو د استلو لړۍ تیزول په لړ کې لا نور ګامونه اخیستي دي. په سین صوبه کې پولیسو په جمعتونو کې اعلانونه کړي چې ټول ناسب شوي افغانان دي د اکتوبر تر اخیره پورې له پاکستانه ووزي. د دوی په خبره کې څوک داسې نه کوي نو هغه به تر گرفتاری او جرمی وروسته شړل کیږي. نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیدي، خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 3 بیا پولیسو د خار په بیلابیلو سیمو کې په جمعهتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلې شوې چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي اوزي. پدې اعلان کې دوی وایي پدې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوی نیټه پای ته رسیدي، نو تر اوسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جمعهتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور اوباسي، ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او وسپیر ته افغانستان ته روان دي وای خپل د کلونو کاروبار جایدادونه گاډي په ارزان بیا خرڅولو ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګو چې خپل ټولي روپۍ هم لزان سره نشي وړي. د کراچي په افغان کیم کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 3 مشال لیډیو ته وویل د کراچي خار څخه تر کابل یا افغانستان نورو خارونو پورې د بسونو یا نورو گاډو کرایه یوازې تر 2,00,000 روپو زیاته ده.
موږ د غزنه اوس روان بغلانه پورز موږ دونم لکل در خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولونه شه افغاني غا خلک پریشان دي. د ګاډي کریم کوم زنه کو ماشمان لار کروټي خو راغه بم کوم زنه کو.
د کراچي په افغان کیم کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وای پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ تو کالو د خپل خوارې مستوري پیسې هم نک پرګدي.
اوس وای چې 50,000 روپۍ به موږ ورکو کاغذ سره سره پر افغان
کیم کی میش یو بل افغان کڈوال جلال الدین خان بیوائی
یا دو لاکھ یا در لاکھ بخم خاش مش بگٹلی سلویش کا لاکھ روپو یا دشپر لاکھ روپو موٹر پر دو لاکھ یا دو نیم لاکھ مور کھڑی دی
پاکستان دا کورنو چارو وفاقی وزیر سرفراز بگٹی دا اکتوبر پش پگشتما پہ اسلام آباد کی یو خبری غنڈ تپ وینا کی ویلی وو د ملک نا بہر تن کی ہر یو خاندان تبا 50,000 روپے نقد د زان سرا دوڑو اجازه وی او غیر قانونا غیر ملکیان د وستر لپارا ټول انتظامات تر سره شو دی د پاکستان حکومت لخوا د اسناد او نلرونکو کډوالو ته ورکړی شوی وخت چې د اکتوبر په 1 پای ته رسیدي د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشری حقوقو ادارو او زنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختی نیوکی کړي او دا فیصله ناسمه بللې ده ملګرو ملتونو د اکتوبر په 6 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهرې هم کړې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,40,000 رجسٹرڈ افغانان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرڈ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د فلسطین په غزه کې د اسرایلو بمباری او ځمکني عملیات په داسې حال کې روان دي چې نړیوالو په اوربند ټینګار کړی دی ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې د کلابندۍ له وجې لوی بشري بحران رامنځته شوی دی نو ځکه باید جګړه سمدستي ودرېږي پر غزې د اسرایلي ځواکونو حملې د اکتوبر 9 نیټې وروسته پیل شوی دی پر دغه ورځ حماس وسله والې ډلې پر اسرایل هغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حملې وکړي چې تر زرو زیات اسرائیلیان یې پکې ووژل تر دې وروسته د اسرائیل حکومت د حماس پر ضد جګړې اعلان وکړل وایي چې دغه ډلې تر ویجاړولو پورې به یې روانه ساتي احمد تکل جزئیات راکوي
پرون په داسې حال کې چې اسرائیلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګ نور بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل د دې کلابندي سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره اسرائیلو چې د اکتوبر په 9 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1,400 کسانو د وشل کېدو په جواب کې له درې اونیو راهیسې د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حمله کوي او د په وینا د ترورستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې پنخه کوي که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دی وزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی ځکه د اسرائیلو پاوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حمله کوي په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1,650 تنه فلسطینیان وشل شوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څنګه ویل دي چې جنگیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حنون او په مرکزی البروج ښار کې له اسرایلی ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویل دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحد ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبل واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
نن ورځ د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. لته ریوی او نارسې روانو خطو کې 13 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د شمیرې د کورمه په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې خېل وغاړ خو او مشال لري تور کړی. حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کروالي تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن د کورمه ځینو قومي مشرانو، سیاستوالو، مدني فعالانو د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی پر حکومت ټینګ غږ وکړ چې په سیمه کې روان خطو درولو په لړ کې خپل رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخیلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځایي مشران وایي دا جرګه لاغې وروسته بدل شوې چې د اکتوبر پر 26 وسلوالو په جانیخیلو کې د ملیشي ځواک یو سرتیری او یو بل عام کس وواژه. تر پیښې وروسته ځایي خلکو لاروین وکړ او د جرګې پریکړې وکړه. د ځانیخیرو د تازه جرګې په اړه انتظامي سندي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په سیمه کې د امنیت تجمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات کوي. په باجوړ کې بیا نن نامعلوم وسلوالو یو کس وژل دی. د باجوړ پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډو ته وویل چې وژل شوی کس کاری اسماعیل نومېده چې د لغړی ماموندو اوسېدونکی و. د پولیسو ویلي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلي دي او د معلوماتو تر غونډولو وروسته به مقدمه درج کړي. په باجوړ کې د هدفونو لړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې روانه ده چې پکې زیاتره مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نښه شوي دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي د نو حلقه بندیو پر ضد ورسره له ټول ملک 1,324 شکایتونه جمع شوي دي. د کمیشن چارواکو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې بعد د شکایتونو ارزونه پیلوي او کله چې دا کار بشپړ شي نو د نومبر پر 13 به د حتمی حلقه بندیو لیست خپور کړي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې پاکستان کې د میشتو افغانانو د افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا تر هغه وروسته چې پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هیواده ووځي. ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د بشري حقونو د ناورین تر رامنځته کېدو مخکې د دغه تګلاره ژر تر ژره وځنډوي. او اوس په د اسرایلو جنگي الوتکو نن د اکتوبر پر 9 سحر وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړې دي. په دې روغتون کې د ناروغانو تر څنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغي شوې چې د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس پر وړاندې د اسرایلو د جګړې دوهم پړاو اعلان کړی دی. اوس په مشال مرکه درته وړاندې کوو. داونه پکې انجینیر داروخان اسکزی ملمد نوموړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې یا چیمبر آف کامرس په خوانې مشر و. د پین وخت کې له بیلابیلو تجارتي تنظیمونو سره کار کوي. د خبرونه قربا ګل ایاز ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو دروندکو په مشال مرکه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت انجینیر داروخان اچازی صاحب ملمدی نوموړی د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ ګډي خونی په خوانی مشر هم پاتې شوی دی. انجینیر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه کوم. دا
ستاسو ډیره مننه. دونه وخت مو بيستلو اکثر تاسو زمنګ په بیلابیل خبرونه کې د بحث یو د پوها د اقتصاد چارو او په دین علاوه په تجارت باندې تاسو موږ سره خبرې اترې کوي. خو اوریدونکو لګ موږ دې پروګرام کې دای چې موږ د اوریدونکو ته د مشرانو هغه اړخونه هم خایو چې کمزي سره تعلق لري. نو تاسو کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي؟
جی زما تعلق سي د چمن نه دی. د چمن کې موږ یو کلی دی زور چمن ورته وایي. زړه چمن سره تعلق لرم.
ښه.
ما خپل اولنۍ زده کړې هم په هغه خپل د کلی په سکول کې کړې دي. بیا شهر ته راغلی ما د چمن په شهر کې مې سبق ویلې دي. بیا د هغې نه بعد مې د چې کوم د مقابلې په هغه وخت کې ریزرو سټونو د انجینئرنګ د خاري کې د کراچي ته ولاړم. بیا چې دی ان ای ډی یونیورسيټي مې انجینئرنګ ډیګري اخیستې ده. بیا د هغې نه پس تجارت ته راغلی ما. بیا تقریبا 15 کال وروسته زه خپل ذاتي کاروبار کوم او د هغې تجارت کوم. د پاکستان افغانستان ترمنځ د زیات تجارت ما دلته ده. نور د نورې دنیا سره سنټرل ایشیا سره هم وړه وړه تجارت کنه کوي.
داروخان صاحب هغه ته خو راځو د هغه ته خو به سه یو انجینیر ولې مو تجارت ته مخه کړله وجه سوا
وجه خدا دې چې بنیادی تور دا چې موږ چې کوم تور نه کورنی ده هغه موږ له تجارت
سره ها
نو په دې وجه باندې چې مطلب کورنی تجارت او کورنی چې کوم زموږ پلان نو پاتې د انجینرینګ نه د پرکېدو څخه د وکاله پس نو هغه وخت چې ما پلان وکړ چې د ورلد بانک په پروژه کې مکار کوم. دا د پلان د وفات نه پس بیا خلک کله سړي تخپل کورنۍ د ستونزې د بیا سره خامخا په کور باندې وي. د ورونو سره باندې نو بیا د ورونو په سلا باندې کوم په ګډه باندې بیا دا تسله سره وکړ چې خپل تجارت ته به مو وده ورکړو چې کوم پلازمت یا هغه کې چې دا هغه شی نشته کوم چې په خپل تجارت کې شته او د کور اتفاق په دې باندې بس
زکه چې د پښتنو په ټولنه کې کوم ګورو انجینر صاحب زمونږ اکثر مشران مهندې پلرونه هغه غواړي چې د خپل بچی معنی یا ته ډاکټر جوړ کی یا ته انجینر جوړ کړي. نو دا یو پرسپشن یا دا یو تصور زمونږ په مشرانو په ذهنونو کې وي. نو هغه څنګه تاسو بیا ابزاب کو څنګه ځان کې جذب کو چې تاسو تجارت په لور لاړې؟
د څه ته چې په اولنۍ کې خو د ټول کورم د خوشو چې زه انجینر یا ډاکټر جوړ شم. او ما چې کله د میټرک نه پاس لسم جماعت نه پاس د انجینرینګ انتخاب وکړ نو پس بیا په هغه کې زه بریالی شوم. ما خپل انجینرینګ سټیم وګټلو. ومه خو په ډېر څه نمبر باندې ما خپل انجینرینګ هم وکړو. نو چې خپل د کورنۍ کوم خواهشات او خواهشات پوره شو بیا د هغې نه پس چې را فارغ شوم نو بیا خو د ورلد بانک سره کوم ستا ملازمت وي نو هغې خو کمزوري ملازمت نه وي. هغه خواهشات خو زما او زما د کور فامیل پوره شي. د هغې نه پاتې موږ وکتلو چې زموږ خپل مستقبل چې ده هغه روښانه مستقبل زموږ په څه شي کې دی. نو بیا هغه موږ دا وګڼله چې بیا زه خپل تجارت وکړم. هغه به زما په خیال زما لپاره او زموږ د فامیل لپاره به دا ډېر ښه وي.
په لومړي سر کې انجینر صاحب څنګه تاسو تجارت ته راغلی او سوداګري مو شروع کړله نو څنګه محسوسوله لکه لومړنۍ هغه تجربه هغه ستونزې؟
د دې چې ډېر کیسه خو د دې چې هغه مسته د کورنۍ د مطلب زموږ چې کوم فاميلي و زموږ د کورنۍ د هغه د تجارت سره و ډېر شې زموږ لپاره نوې نو د خلکو سره تجارتي چال چلن راکړه ورکړه دا اکثره په دې تجارت کې چې مطلب هغه یو په بل باندې اعتبار یا هغه اعتبار الحمدلله دا چې هغه د کورنۍ په وجه باندې زموږ په ټولنه کې زموږ په تجارتي اړخو کې هغه اعتبار زموږ موجود شي په اړه باندې مکولای شو چې ما زیات زیات کار. لیکن زما چې څنګه زه په ورونو کې د ټول له کشرم دا په هغه کې زما د ورونو په ما باندې هغه ځکه د دوی تجربه زیاته او په ما باندې مطلب هغه وختن په وختن به ماته مشوره راکولې. هغه مشوره به دا وي چې تاسو به خپل وخت مطابق کار کوئ. تاسو به یو دم ډېر زیات کار مه کوئ چې هغه کې د تاسو ته مشکلات تیشته. دلته دا ورو په مشاورت باندې کار کول او الحمدلله خپل کار کې ډېر زیات مطمئن.
انجینر داروخان صاحب تاسو په کوم کوم د سوداګرۍ چې کوم ټولنې دي تنظیمونه دي په کوم کوم اوهدو تاسو پاتې شوی یې؟
د سیدا چې د کوم د سوداګرۍ استاد دي دا هر یو ڈسٹرکٹ یا ولایت ولسوالی خپل یو چیمبر آف کامرس کی ریکوائرمنٹ 300 تجارانو رجسٹر تجارانو په حساب پورا ہی نو چکل ہے تو تجارت کرا لما داغی تا په یو کال کې دننه موږ په دې کې بریالي شو چې موږ د چمن د پاره خپل اوتا کې تجارت وکړي چمن چمبر آف کامرس
ښه د چمن لپاره
موږ د هغه وخت کوم د چمن لپاره نو هغه کې موږ یو ډېر سپیژرې نام تو حاجي بشیر مرحوم الله دې بخښي هغې او حاجي محمد علي اچکزی دا دوه کسان په دې کې ډېر راټول نورم د چمن تجاران پکې شامل دا موږ په دې کې بریالي شو چې د چمن چمبر آف کامرس جوړ نو د هغه چمبر آف کامرس په اولنۍ چې کوم ایگزیکټیو باډي ده ہری کی ننی وکی زد ہری ممبر جوړ شم د ایکٹیو باڈی دا بیا د ہری سره سم د وخت سره سات ز د چمن او تک تجارت رئیس یا چمبر آف کامرس پریزیڈنٹ جوړ شم بیا د 2002 کی د دری او سلورو پدی کی ز د چمن په نمایندګی زمر یو وفاق دی چې فیڈریشن پاکستان چمبر آف کامرس ورکوي ز په ہری کی د چمن نمائندگی باندې الته دی ایگزیکٹیو کمیټي ممبر کې اوسه مې چې پاره کې د ټولو پاکستان چې کوم چمبر دی دا یو یو نماینده به پکې نو د دې سره بیا په 2009 لس کې د دوه کالو د پاره د هغه فیډریشن د وطاق مرستیال وټاکل شو چې وایس پرزیدنت ورته وای بیا د هغې نه پس بیا په دې سیاست کې ورو ورو په 2014 کې په دې 2009 اتم لسم پدې کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو معاهده کېدل چې افکا ورته وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت
بالکل
نو پدې کې د پاکستان چې د طرفنه چې کوم پرایویټ سېکټر او سېکټر خصوصي چې تاسو متولې شي د دې د پاکستان د اړخ د ډېر کسان پدې کې شامل کړي چې بهر ډېر کسان کې ځم ورسره شامل کله افکا اګریمنت وو چې د افکا اګریمنت لاندې بیا موږ یو کمیټي جوړه کړه چې د تاکتیکا وای کوارډینیشن اتارټي و چې د دې په پښپړ میاشت کې په پاکستان کې او بیا په پښپړ میاشت په افغانستان کې یو وای غونډه کیږي نو دا هغه هم زه په کې غاړې وم په دې کې الحمدلله ډېر فعال رول چې د پاکستان افغانستان چې افکا اګریمنت بیا د افکا اګریمنت چې کوم ستونزې وي د دې د ورسره بیا په دې کې موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل چې موږ یو جوائنٹ چیمبر جو بیا د هغه د جوائنٹ چیمبر جوړول کی بیا په 2009 کې د دې جوائنٹ چیمبر جوړول شو دا د موږ د پاکستان حکومت نه غوښتل هغه مستهلو سره کله او بیا د وخت سره سم په 2012 بیا له سم څو نسن کې موږ په هغه باندې بریالي شو چې ګډ وساک نه جوړ کړي د هغه وساک چې دی هغه فاونډر چې کوم سینیئر وایس پرزیدنٹ زبیر متی والا پرزیدنٹ جوړ شو پانجان ال کوزل مخکو پرزیدنٹ جوړ شو زه پکې سینئر وایس پرزیدنٹ جوړ شو مې چې زه د دې د ګاډو بیا درېم زم رستيان د دې نو بیا د غرنګ د وخت سره سم په 2019 کې د دې فیډریشن پاکستان چمبر آف کامرس کې د ټول پاکستان د ټریډ پالیټکس یا د ټریډرز د نمائندګۍ اپیکس باډي ده دا دې زه پرزیدنٹ وټا کړ سم دا دې زه پرزیدنٹ جوړ شو
ها
د اف پی سی سی ای څو ته وایي او د دې سره سم بیا وړو کې کمیټې اني پارٹی نه بار بار کار کړی دی پاکستان سٹیل مل سره از ا ډایریکټر سره کال ما کار کړی دی د بلوچستان بورډ اف انویسټمنٹ کې ما ډیر وخت کار کړی دی په د پاکستان ټیکس اومبرسمنٹ سی ایف ٹی ایف کیو ورته وایي فیڈرل ټیکس اومبرسمنٹ د دې د سلاکار په توګه ما کار کړی دی نو د شوکتن فوکتن چې دی په پاکستان نمائندګی مې په ډیر ملکو کې کړې ده
صحیح
ا زه تا چې مدارین مې په غاړه اخستې او خپل مې د وسپور کار کړی دی
دا مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره انجنیر داروخان اچګی صاحب ملمدې اوسې ولوشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرېږي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د د ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د میرستو انجینیر د روخان اشغری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اشغری صاحب، تاسو د مینه مخ کې ډیر مفصل خبري وکړلې د خپل د ژوند د کار او په دې اړه معنی. تاسو د موجوده حالات تسنګ ګوري منګورو په پوله معنی چې سونه هم له افغانستان سره تجارت کیږي، دا د چمن لار څنګه تاسو ویل چې لومړی بنسټ ګرو کې تاسو وای چې کله په چمن کې تاسو د سوداګرۍ د خونی بنسټ کې خودلو، نو موجوده حالات څنګه ګوري؟ په خوا به دا تجارت څنګه و وسنګ دي؟
د دې چې د وخت سره سم په تجارت کې سم غرنګ جده تر علي د چمن چې کوم شار دی دا یو قسم د تجارت ته ډیر په فانی منډي د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا منډي ول چې تر پاکستان جوړ شنو بیا و دې سره ریګولرایز شکل ورکول شي. پاکستان جوړېدو نه مخکې به دا د ټول افغانستان نه به لاندې ناغې ته جالی لګېدلې وي او بیا په چمن کې یو د یخی یا د برف ایسپیکټیز به ولې هغې کارخانو کې به دا باقاعده به د دې د چکی جوړېدلې او دا به هغه جالی سره لګېدلې او بیا په پدې کې د انګور شور کېدل
او هغه ځینې به خټکی او د هغه جوړ کړي وو د خاورو والا. بالکل،
دا به بیلابیل سیمو ته به دا رسېدې او د انګور او د خټکی به په خپل وخت باندې تازه تراغه خلګو رسېدل. چې کله پاکستان جوړ شو نو دا منډي د تجارت په خپل ځای باندې وجود لرل او د دې په دغه تجارت د اوسني حالات کې دا وختن په وختن د بده مرغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د پاکستان جوړېدو تروسه پوری دا مسله روانه ده. په بازار دا خبره کوي چې معیشت یو د بدل.
بالکل،
دا د 1960 په شاوخوا کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم دغه رنګ د دې شخړه کشاله جوړ شو چې افغاني مالونه به راغره شولو ته او یا خصوصا هندوستان ته د لیږلو باندې به ډېره سخته، چونکه پاکستان د جوړېدو نه مخکې دا یو متحده هندوستان شو. دا افغاني میوې به چې وي دا به ټول متحده هندوستان ته تللې، نو هغه منډي چې وه ټول متحده هندوستان نه یوازې دا د پاکستان خاوره په دې په دلی ته به هم د دې ځای نه چې دی په پرېلي کې به دا مانستل. نو په 1958 کې چې کوم په جنیوا کې یو معاهده وشوله چې د ټول چې کوم د یونایټډ نیشنز ملکونه په دې باندې د دې هغه پابند شو چې کوم ملکونه خپل سمندري لارې نه لري هغو ته چې دا چې د څه سره کوم په څنګ باندې همسایه ملکونه دي هغه په دې ته لاره ورکړي. نو په 1958 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اګریمنټ وشو چې افغان ترانزیت ټریډ اګریمنټ ورته ویل کېږي. هغه اتفاقیه په 1958 کې وشوه. د هغې په بنا کې بیا د پاکستان په لاره باندې افغاني مالونه چې هغه دنیا ته تلل او د افغانستان ضرورتونه د کراچۍ له لارې چې هغه پوره کېدل. څنګه په دې کې بیا د وخت له بدلونه سره دغه رنګه حالات هم بدلېږي، د خلکو ترجیحات هم بدلېږي او په یو کار کې چې ده هغه چې کومې مشکلات وي هغه هم پوینټ اوټ کېږي او اسانتیاوې هم خلکو ته نظر راځي. نو چې په 2001 کې چې کوم ده د 9/11 واقع وشو د هغې نه بعد بیا نوي حکومت جوړ شو، نوي رژیم راغلو، نو هغې دا غوښتنه وکړله د پاکستان نه چې تاسو چې دا کېږي ده پدې کې تاسو موږ سره چې دی ترمیم کول موږ غواړو پدې کې موږ سره چې دی هندستان ته لار راکړي. نو دا درې کال پدې باندې خبرې اترې شوې د دې خبرو اترو پرونا کې دا یو اګریمنت وشو. دا هغه اګریمنت پرونا کې چې دی مخکې پاکستان او افغانستان چې کوم خپل منځ کې تجارت او امپورټ ایکسپورټ صادرات وارد هغه چې هغه په هغه ځای په خاني شکل د غیر لپاره څه اګریمنت نو ټي صرف او صرف د افغانستان ته سمندر د لارې د تجارت کولو اجازه ولرته. او انساني درنه قرباني د افغانستان نو دې میوي وي انګورو خټکی او انارو هغه د پاره د خشک میوي د وچ میوي د پاره دا د هندستان د واګه د بارډر د لارې اجازه د دې څخه علاوه د هندستان سره د ټول تجارت کول اجازه
تاسو غوډي تفصيلي اچګزي صاحب دا غوډي ډیر غټور معلومات تاسو شریک کړل چې تاریخي تناظر کې او تاسو په خبرو کې یو خبره ته پام شو چې په چمن کې خلکو په خوا د پاکستان د جوړیدو نه مخکې لوی سرمایه‌کاري کړي وا لکه لوی سټ اپ جوړ کړي نو د هغه بس جوړیږي وس چې کوم شرایط او کوم بندیزونه یا چې کوم دغه خودل شي بي دي دې ته څنګه ګوري
د دې چې موږ په چمن د اولس یو وختونه د موږ کله چې هم په افغانستان کې رژیم چینج شوی دی حقیقت له دې باندې ګوري چې د خپل خلک مر او یا د پاکستان د خوا څخه دا بندیز وي چې تاسو به بغیر په پاسپورت سفر تګ راتګ نه کوي نو هغه د زمور څه دی دلیل دا دی چې کله دا په اټل سره د روسي کې دا ډیرن کرخ خپل کې دا په هغه کې یو چې کوم آرټیکل پکې شامل و چې هغه د ایجمنت رائټس وایي نو هغه ایجمنت رائټس ته چې دا ټول خلک چې کوم د پولي په یو غاړه او په بل غاړه باندې د خلکو په چوپه کې پټ باندې پابند نه دا کرخ خپل شوی و دا ورن کوستو دې نو موږ دا وایو چې کچيري د دې څه بارډر وایي نو د بارډر په څیر په کار کې دا چې د دې ډیفینیشن بدلوي سره کې د پاکستان د افغانستان ترمنځ د بارډر یو ریکارډ کې د کوم ډیفرنٹ کرش ریکارډ د هغې ته د خلکو څخه د حق ممانعت نو نو په هغه کې د ایشو د چې کوم د تجارت منډي و چمن نو بیا په هغه کې د دې واړه واړه بندیزو په وجه باندې افغانستان په دې بریالي شو او دا منډی چې دا د خپل اخو د چټکله دا منډی چې دا د پاکستان په سایت کې و دا په نړیوال سایت کې نو لیکن دا د سرور په سایت کې و نو پر دې سایت کې د نو په وجه باندې چې دا ټول خلک دي هغه سهار دي او تخته د قانون کلاسیک پر منډی نه کې پر کاروبار کې ځکه چې دا په دې وجه باندې ځکه چې دی ریګولایزیشن سو د ټیکس پیر او د نن ټیکس پیر ولا فرق څه د بانکینګ سیستم دی هلته د هغه شیانو نرمي ده خلکو د دې نرمي نه ګټه اخیسته ده هغه ټول تجارت چې دی هغه د دې ځای نه تر دې نه هدا پوری د ټول هغه غاړي ته واوښتي نو د خلک سهار ورځي پر دکانونو ال څه دي خپل منډیا نه
خو اوس لکه د چمن او د سپین بولدک هغه چې کوم دی نو هغه د چمن نه دوی اوړي اخو اوړي
اخو اوړي سهار لاړ شي هغه خپل کاروبار ته ما زیګر درته راځي
انجینر درخوان صاحب یو ورکشن د مالو او د دمیرستو به بیا د خبرې کو چې په کار سدي د دې مسلې حل سبا کار دي د مشال ورو دروندکو یو ورکشن د مالو او د دمیرستو بیا حاضرېګو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د دمیرستو انجینر دا خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو د دمیر مخکې تاسو ډیر مفصل خبري وکړلې او تاریخي تناظر کې او تاسو یو خبره ته اشاره وکړه چې هغه پخوانی منډي چې چمن کې و هغه اوس د پولي هغه اړه ته اخته ده نو خلک دا ستونزه لري چې هغه لپاره د ویزه او د پاسپورت شرط اوسې خودل شوی پخوا به دا سوي چې په افغان تذکيري به خلک تل راتل شناختي کارت به ورسره اوس حکومت چې کوم شرطونه یې خودي دي استاد په نظر باندې آیا دا به د کې بس نرمي راشي او کنه
د دې چې ما په فکر پدا ممکن نه دي چې د شرطونو د شمول په خلکو باندې اېد شي او د شمول خلک بداو مني ځکه چې د شمول خلکو ټول تجارت چې د ټول هغه غاړي ته دي موږ وختونه په وختونه حکومت ته تجهیزونه دا ورکړي چې تاسو په کار د دې ته د بزنس لپاره دومره زیاتې مواقع جوړ کړي چې نه یوازې څمن خلک د بدل شوی دی حالات بدل شوی دی چمن د خلکو په وجه باندې دلته چې دی د ډېرې لیرې ده بلوچستان صوبه دي دا پاره کې د چمن او د کوټي د ښار بین الاقوامي یو ډېر حیثیت دی دا د سینټرل ایشیا د پاره او بیا د ایسټرن یورپ د پاره چې په کې بیا تر روسیه پورې ځي او بیا تر یورپا پورې ځي په یورپ کې دا په ټرایل بیسس باندې د نولس سوه اویا په لسیزه کې په یورپ نه د جرمني نه په کنټینران راتلو دا به خلاص کېږي بیا به د چمن نه په دغه ریل بیا به دا کراچۍ ته او بیا به د کراچۍ نه هندوستان ته هم په ټول پاکستان کې به دا سره تقسیمېدو. د افغانستان ته حالاتو په وجه باندې حالاتو په وجه باندې دغه ډیسکنټینیو شو ده. لیکن کچیر حکومت پاکستان حکومت او دنیا خلک هم په دې کې زموږ سره مرسته وکړي دا چمن ته یو ډېرې غټې بین الاقوامي ډېر حیثیت ورکړي. دلته ډېر غټې تته پاتې پاکستان حکومت پکار دا ده ایکسپورټ هاوسز جوړ کړي ویئر هاوسز جوړ کړي د ټول پاکستان نه مالونه دلته راځي او بیا د دې ځای نه چونکه په 100 کیلومتره باندې ترکمنستان بارډر دی د دې ځای نه ترکمنستان ته په یو شپه باندې دا مالونه هلته انتقال کېدی شي او بیا د هغه ځای ته تاسو ته ټولو ته پته ده یو بهترین ریلوی نظام هم چاینا ته تللی دي هم ټوټل سینټرل ایشیا کې پیلاو شوی دي او هم ایسټرن یورپ ته تللی دي. او د دې ځای نه اوس هم د په سیزن کې د پاکستان کینو او پټاټه چې ورته وایي آلو ورته وایي دا رشیا ته ایکسپورټ کېږي رشیا خپل د پټاټې کاشت لري هغې سره ډېر زیات د دې کاشت دی لیکن هر دویم دریم کال چې دی د دې فصل کم او د دې د پټاټې خوراک بېخي ډېر زیات د دوی په ډېر شیانو کې استعمالوي نو د هغه ضرورت د پوره کولو دپاره دوی د پاکستان څخه هم هر دریم کال د دې ډېر غټ پیمانه د پټاټه رسېږي او د هغې دپاره چې ده لار همدا د چمن ده او د چمن نه په 100 کیلومتره باندې چې دا د ترکمنستان بارډر ده نو دا د یو شپې لاره ده په دې باندې چې دوی دا ټولې دنیا ته د پاکستان چې څومره ایکسپورټ کول غواړي دا به زما په فکر د کراچۍ نه
نو دې لپاره څنګه تاسو ویلي چې یو داسې یو میکانیزم جوړ کی نو تاسو خپل هم د سوداګرۍ د خونی د چمبر کامره ساغه پاتې شي نو په دې اړه مالي تاسو سره یو لاهي عمل جوړ کړی دی چې حکومت په دې قانی کې چې دا لار څومره مهمه ده خلکو دونه د اربونو روپو سرمایه‌کاری کړي ده په دې سیمو کې او خلکو روزګار تړل شوی دی سره
د ټولو نه غټه مسله دا ده چې زموږ د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه چې دي هغه تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه دي قانع کړي په دې موږ نه دي پوه کړي چې معیشت او سیاست په کار ده سره بیل کړي او په معیشت باندې چې دي تاسو سیاسي چې کوم مسائل دي هغه په هواریږي په معیشت باندې د دواړو ملکو معیشت ښه کېدو باندې د دوی چې کوم سیاسي مشکلات دي هغه په کمیږي د ټولو نه مخکې دغه دوی ته په دې پوهېدل په کار دي چې دا چې کومه سیاسي مسله ده دا به موږ په بیل ځای باندې کښېږدو د ټولو نه مخکې به معاشي مسله ځکه چې دا وخت پاکستان ته هم معاشي مسله ده افغانستان ته هم معاشي مسله ده په ټوله دنیا کښې ده هغه معاشي مسایل چې دي هغه د ټولو نه په زیاته توګه باندې نو موږ چې دي معاشي مسایل د حل کولو دپاره حکومت ته وقتاً په وقتاً تجویزونه ورکړي دي اوس هم زموږ سره چې دي دا تجویزونه د دوی سره زموږ پراته هم دي او په دې باندې بیا بحث کوی شو بیا په کښې کښېنستی شو موږ وردوی ته چې دي شارټ ټرم حل مې هم ورسولی دي مډ ټرم حل مې هم ورسولی دي او لانګ ټرم مې د دې مسلې حل هم ورسولې دي موږ په دستاویزي شکل کښې حکومت ته په لاس ورکړي دي بیا ورسره کښېنو په دې کښې کمی دي شي تجارت پاکستان بلوچستان تجاران دی یا چمن تجاران دی ددی ترکشینی ددی مسئلہ حل کی پکار دا چې ټول نمخ کې کوم تجارتي مسله په دې کې د پاکستان او د افغانستان تجارت ته وده ورکړي تجارت ته فوکس ورکړي هغه دمه
معیشت او سیاست باید جلا جلا غشي. په اخر کې انجینیر داروخان اچکزی صاحب، سب پیغام به ورکول غواړي ساز غک پټول سیمو کې اوریدل کیږي، سب پیغام به ایستاسې
د پاکستان او د افغانستان افغانستان دا سیاسی مسئلہ پاکستان معیشت پوری پکار دا چمڑ دخل الت معیشت
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو په مرکه کې مو د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غډي خونی یا چمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی صاحب خبري واوریدي. په بل خبرونه کې و د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګل است اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه